سر ته په راټولو شویو خلکو چې شمیرې 22000 تنو ته رسیده ډزې پیل کړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ به تر لاس ویګاس مخکې نن پورتوریکو ته ولاړ شي څو د سمندري طوفان له امله په دې ټاپو کې د اوښتو زیانونو ارزونه وکړي. د پورتوریکو ښاروالي کارمن یولیز وار له مخکې په ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د سمندري طوفان له امله د اوښتو زیانونو په مخنیوي کې فدرال حکومت پاتې راغلی دی. دا مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د اجمل تورمان په کوربه توب د ځوان فکر پروګرام مه هیروئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنه اوریدونکو سلام. د روانې اونۍ د شنبې ورځ چې د سپتمبر د میاشتې له 13 نیټې سره سمون درلود د ژباړې له نړیوالې ورځې سره برابره وه. د ځوان فکر د دې اونۍ خپرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. له نورو ژبو نه د افغانستان رسمي ژبو ته د ژباړې اړتیا، څه ډول آثار باید راوژباړل شي، د ژباړې اصول په دې برخه کې د ځوان نسل رول، ستونزې او وړاندیزونه. د خپرونه زه اجمل تورمان د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په خپرونه کې سره ملمانه دی زوان ژباړونکی سید نظیم سیدی، زبی الله کریم زوی او اغلی مینا نظری. تاسو درنو خاغله او غلط خره خلاص وای
مننه.
خدمت اوریدونکو تاسو هم کولای شئ تلیفون په کر خلاص راي وزای شئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د غشان کله درنو ملمنو څخه پوښتنه لري هغه هم را سره شریکولای شئ. د اړیکو شمیرې مو دي 0 و 92 و 15 0 و 99 45. یو ځای بیا تکراروم 0 و 92 و 15 او 0 و 99 45. لومړی هم د درنو ملمنو پښتنه کو خاخله سیدی که په سر کې پښتنه تاسو جواب کوي هغه دا چې ستاسو په نظر باندې څومره اړتیا ده نن سبا د نورو ژبونه د افغانستان رسمي ژبه ته او په ځانګړي ډول پښتو ته؟
لومړی خو سلامونه ستاسو د راډیو د لارې او ستاسو د راډیو چپو د لارې د افغانستان ټول نیکولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لومړی خو بیا هم مننه کوم چې داسې یو مهم موضوع ته فکر شو. په دې کې شک نشته چې ژباړه د ژبو د غنا لپاره، د فرهنګونو د انتقال لپاره او د یو ولس د بډاین لپاره تر ټولو مهم ارزښت دی. او په دې کې شک نشته چې متمدنو یا پرمختللو ټولنو دغه تجربې ډېرې پخوا کړې وي. کله چې موږ په افغانستان کې یو ژور بدلون وینو د سپتمبر تر پیښې وروسته، دلته لکه څنګه چې په نورو سیاسي برخو کې بدلون راغلی، همدغسې یو نیکمرغي ده چې په فرهنګي برخه کې هم ژور بدلون راغی. او دغه بدلون د سربیره پر دې چې مثلا فرهنګي او ټولنیزې او په ټوله کې ادبي پنځونې وشوې، ډېرې ښې ژباړې هم موږ لرلې دي او له بده مرغه ډېرې بیکاره ژباړې هم موږ لرلې دي. تر ټولو مهم ارزښت دا دی چې کله موږ ټولنې ته یو څه راژباړو، لومړی باید ارزښتونه د ټولنې وپېژنو چې څه شي ته اړتیا ده، څوک یې باید راوژباړي او په څه ډول یې راوژباړي. د ساري په ډول زه یو لنډ مثال در کوم. په غرب کې د جنسیت مسله ډېره عادي خبره ده، خو کله چې افغانستان ته دا موضوعات راځي دا ډېر په زړه پورې نه وي. نه یوازې په زړه پورې نه وي، بلکې افغانستان تاسو اوس هم ګورئ چې په جګړه کې ښکېل هیواد دی او یو ډله هلته د همدې دپاره ناسته ده چې د نورو کارونو تر څنګ زموږ دغه ارزښتونه هم په نظر کې ونیسي. نو د دې دپاره چې کله موږ هغه ارزښتونه راژباړو چې هغه زموږ د خپل ټولنې نه دي یا زموږ د ټولنې د کلتوري، سنتي او بالاخره د اسلامي یا تقدسي ارزښتونو سره په ټکر کې دي، هغه شیان زموږ ټولنې ته راځي. نو دلته هغه کوم مخالفین راغلل چې دا هغې ته موږ ډېر ښه مواد په لاس ورکو او هغه ډېر ښې بېلګې پیدا کوي. دویمه خبره دا ده چې یو ډېره مشهوره مقوله ده چې وایي لیکوال د ټولنې سترګې دي. زه وایم نه یوازې سترګې دي، بلکې ماغزه هم دي. لیکوال دی چې ډېر ځله ټولنې ته لوری ورکوي. که موږ د افغانستان د غتیر تاریخ وګورو او په دې کې د لویو لیکوالو او شاعرانو ناظمانو هغه رول وګورو، مثلا د ملنګ جان په باره کې به تاسو ډېرې مشهورې پېښې اورېدلې وي چې کله به په کومه سیالۍ کې راغی نو خپل هغه نظمونه به چې پیل کړل افغان لوبغاړو به یا افغان اتلانو به مغلوب وګټل، یا مثلا د میوان جګړه چې تاسو ته په ټوله معنا معلومه ده، دغه سي ارزښتونه دي چې ټولنې ته لوري ورکوي. ژباړه چې کله مونږ کوو، مونږ باید تر ټولو مهم او تر ټولو لومړی باید دا په نظر کې ونیسو چې زما د ټولنې غوښتنه څه ده. تاسو پوهیږئ چې نه یوازې ټول علوم بلکې ادبیات چې مونږ تقریبا په دې برخه کې ډیر لیکوال لرو هم نیمګړتیاوي لري. ادبیاتو کې مونږ ډیر داسې شیان دي چې هغه شته اړتیا ده خو مونږ یې نه لرو. مثلا تاسو ګورئ د په دولتي پوهنتونونو کې ډیر ځوانان د نورو ولایتونو راځي، دلته هغه په بلې ژبې نه پوهیږي، د دې لپاره چې په هغه ژبې نه پوهیږي او په خپله ژبه مواد نشته، ډېر ښه قدرونه موږ له بده مرغه له لاسه ورکوو، چانس خوري د اساسیتونو سره مخ کیږي. یا په کراتو مراتو ولسمشر یا نورو مربوطه ادارو دا غږ کړی دی چې لطفا استادان د چپتر په یوه ژبه او لیکچر دی په بله ژبه کې، مګر تر اوسه پورې موږ دا تشه نه ده ډکه کړې. نو تر کله چې موږ دغسې تشي لرو او تر څه وخته پورې چې دغه تشي په ټولنه کې محسوسیږي، زه فکر کوم هغه شیان چې زموږ د ټولنې ارزښتونه نه دي هغې ته باید لومړیتوب ورنکړل شي. او بل تر ټولو مهمه خبره دا د علوم اکاډمي یا د افغانستان د اطلاعات فرهنګ یا مربوطه ادارې باید لومړی ارزښتونه خلکو ته په ډاګه کړي، ځکه یو څوک دی د ذوق له مخې یو شی ژباړي، خو هغه د دې خپل ژباړي یا دا څه چې ټولنې ته وړاندې کوي د دې په ټوله معنا په ارزښت نه پوهیږي چې زما دا کار کوم ارزښت لري او ګټه یې څومره ده. خو که کله یو منظم فلټر وي یا انټرنیټي سایټونه وي یا ځوانان وي یا یو څوک وي چې دا شیان ټول په ترتیب سره کنټرول کړی وي او ډلبندي کړی وي، هغه چې کله دا ډلبندي وړاندې کوي، هغه څوک چې ژباړه کوي یا د ژباړې مینوال وي، هغه به خپل لوری پیدا کولی شي او هغه به په دې پوهیږي چې زما ټولنې ته لومړی سر کې یا په لومړیو کې کوم شیان ډېر ارزښتمن دي، په دویم پوړ کې باید کوم شیان وژباړم او په دریم کې. نو زه فکر کوم که موږ خپلې ټولنې ته لومړني شیان وړاندې کړو، دا به زموږ د ټولنې لپاره هم ګټور وي او هم به ژباړن ډېر کار کړی.
ډېره مننه سیدی صاحب. کریم سور صاحب، کته سره ته وای وساله من پر رڼا واچول او پرون ما د ازادي رړی مجلې لپاره د ځوان اجباړون کی میر احمد یات سره مرکه درلودله، خو په خپل خبرو کې دا ویل چې هغه آثار چې اپډیټ ته ضرورت لري یعنی نوی کیږي، کله کاغه مونږ د نور ژبن راجباړو څو پرې شي هغه مونږ ته را رسیږي، مونږ ژباړو په هماغه موده کې مثلا دا چې بزن مونږ ته را رسیږي، نوي مواد مثلا راوتی بازار ته، نو هغه مونږ هڅه به ځای شي. وینا دا و چې مونږ به هغه په لومړي سر کې هغه مطالب ډېر راوژباړو، هغه اثر چې هغه نویوال ته ضرورت نه لري، که نه مثلا تیوریکي شیان دي چې پاتې وي. همسې ستاسې په نظر باندې کم آثار څه ډول آثار اړتیا ورته لیدل کیږي په پښتو کې چې موږ د نورو ژبو نه راوځ پړو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. ترمن صاحب خوشاله يم چې دلته تاسو سره يم. د ژباړې په حق له زبې دومره وایم چې هغه نو شیان چې هغه شیان چې نوې کېدو ته ضرورت لري او نور شیان پس راځي، نوی نوی تیوریانې پس راځي او نور نوی لیکنه او تحقیقات پس راځي، خو هغه بیا هم شته وي په هغه ژبه کې، مثلا که لیکل شوی وي که نور هم پس راځي خو شته وي. یعنی دا دا د لومړني سټیجونه وي، بیا وروسته نور تحقیقات پس راځي او نور تیوریانې او نور نظریات پس
راځي.
زما په نظر باید ټول راوژباړل شي، ځکه چې دلته اوس د مسلکیت او د غنامندۍ خبره راځي. مثلا غنامندۍ په دې معنی چې هغه شیان چې په لومړي سرونو کې په انګریزي کې یا په عربي کې یا په اردو کې وو، په پښتو کې ولې نشته؟ او د غنامندۍ دا مسله چې مثلا کزو یو څه شی غواړم چې د یو څه په بیکګراوند پوه شم په خپله ژبه کې، نو ما ته باید هغه موجود وي چې زه به پوه شم. دا چې نوی شیان راځي هغه خو سمه دره دي شي، خو که زاړه وي نو هغه دې ما ته موجود وي، ځکه چې زه د یو موضوع په بیکګراوند او په شالید باندې پوه نشم، نو کېدای شي زما فکر بل خوا ته لاړ شي. نو زما په نظر چې د غنامندۍ او د مسلکیت لپاره دواړو همداسې که د دنیا سره سم لاړ شو، دواړو برخو ژباړو ته ضرورت شته دی، او داسې یو قوي میکانیزم غواړي چې شیان زر زر وژباړل شي. یعنی مونږ ته امکان لري یو کتاب لس کال وروسته راورسیږي د ژباړې لپاره، د هغې به تاریخ تیر وي، خو که دا کتاب مونږ ته په دوه میاشتو کې راورسیږي، مونږ ته بیا لکه څنګه چې هغوی ګټه اخیستلی شي مونږ هم ته ګټه اخیستلی شو. نو د دې لپاره یو قوي میکانیزم پکار دی چې دا د ژباړې دا پروسه او د کتاب رارسېدو دا پروسه چټکه شي، او د دواړو لیولونو چې اخر لومړنی دی او د دویم وروستنی دی، د دې دواړو ډولو کتابونو او تحقیقاتونو ژباړې ته زما په نظر ډېر ضرورت دی.
ډېر ډېر مننه. اغلی نظری، ستاسو په نظر باندې د ځوانانو رول څومره اغیزمن دی د ژباړې برخه کې؟ ځکه نن سبا چې لیدل کېږي اکثره ژباړې هم ځوانان کوي، له نور ژبو نه پښتو ته په ځانګړي ډول د ژباړې په برخه کې ځوانان رول څومره اغیزمن دی؟
مننه، سلامونه تاسې ته او درنو اوریدونکو همجان مېلمنو ته. د ځوانانو رول په دې برخه کې ډیر زیات مهم ده، ځکه چې اوسنی ځوانان د نړۍ په بیلابیلو ژبو پوهیږي. دوی دا پوهه لري چې وکولی شي د نورو ژبو نه پښتو ته اثر راوژباړي. په تیرو کې مونږ د دې شاهد وو چې د ژباړې په برخه کې چې اکثر آثار چې ژباړل شوي دي هغه دریم لاس ژباړه ده چې پښتو ته ژباړل کیږي، لکه له انګریزي نه ژباړه شوې ده اردو ته، د اردو نه دری ته شوې، یا فارسي ته د هغې نه بیا پښتو ته ژباړه شوې، چې دا هغه د په تخنیکی ژباړه کې اساسي یا اصل دا ده چې هغه مفهوم ولېږدول شي. خو زه فکر کوم چې په دې کې به څومره هغه مفهوم حفظ شوی چې درېیم لاس ژباړې ته هم انتقال شي. نو زه فکر کوم چې د ځوانانو ونډه په دې کې ډېره مهمه او ډېره هغه لري ګټوره ده، مانا ځکه چې دوی په بیلابیلو ژبو پوهیږي، مستقیم کولای شي هغه اثر چې د کوم لیکوال د مستقیمې پښتو ته راوژباړي. نو زه فکر کوم چې د دوی هڅې د ستایلو دي. او یو خبره بله دا ده چې ځوانان اکثره ژباړي چې کوي، د دوی یو ستونزه زه فکر کوم دا ده چې دوی چې کوم اثر ژباړي یو څه وخت غواړي د دوی هغه اثر چې ژباړي. داسې کوم مرکز نشته چې دا اثر وارزوي او دا وګوري چې دا اثر مخکې هم ژباړل شوی کنه، ځکه یو لیکوال په عین وخت کې یو کتاب دوه لیکوالان ژباړي. نو چیرې دا ژباړې هم زمان بازار ته راوځي او یا هم هغه بل ناهیلی شي چې زما ژباړه لا تکمیل نه ده، څو ورځې مخکې بله ژباړه چې همدغه کتاب د بازار ته راوځي، یوه ستونزه د ځوانانو دا هم ده. نو هیله ده چې دې ته یو مرکز جوړ شي چې دا ژباړې اول پکې وارزول شي، بیا هغه کتابونه چې ژبې ته ډېر مفید یا هغه مواد چې واقعا په ژبه کې ورته ضرورت دي، ځکه نوي خیالات، نوي فکرونه، نوي علوم ژبې ته را انتقالیږي. نو دا چې کوم علوم اولیت ورکړل شي دا ډېر اړینه ده چې دا اول وارزول شي.
ډېر ډېر مننه. قدرمند اوریدونکو، تاسو هم د تلیفون په لیکه راسره یو ځای کېدلی شئ. د اړې کشمیري دی 0092-1515 او 0092-40-45. یو اوریدونکی د تلیفون په کرخ راسره دی، بلې مهرباني وکړئ خپل ځان راپېژنئ، څوک د کومه ځای؟ بلې ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. ہلو، مہربانی وکړئ آزادی راډیو. وعلیکم السلام، څوک له کومه ځای؟ ستاسو غږ سم نه راځي، که خپل ځای ته څه تغییر ورکړي چې غږ مونږ ته سم راشي. بلې داڑی کا پریشوا بلاڑی کرا خلو خضر من اوریدن کو آزادی رڈیو را تذکر شیر موضوع پڑا سر خپل نظر شریک بلی میرے بانیو کئی بلی وعلیکم السلام چوک لکم از ہے میرے بانیو کئی اہاں میرے بانی موضوع پڑا ستا سے نظر او کا لاؤریدن پر اوچھا پختان لڑائی
نظر خمیده آده چی باید زناف نظر تو پختو تا کتابون را اوز بارل چی دا با دیر خوی زکر نور پا پرسی جبا که پا دری جبا که من کتابون لرو بدبختی زمون دار آده دا پا پختو که وازی بخنم دی دیزل پا دی شوند کتابون را اش بارل کیجی. نو باید دا غلی کوالان رو نا دا غلی طولمی چی مسئولیت لری باید پختو زوانان تا اونو مطلب ترجمه کری دې په درد خو یې زکه دوی په پانتونو کې دي او داسې کتابونه ته لاسرسی نه لري، بدبختانه چې دوی استفاده ترې نه کوي.
یعنی هدف ستاسو دا دی چې تدریسي کتابونه راوژباړل شي؟ بله،
وو تدریسي ډېر مهم دی، ولې اوس موږ په پښتو کې په تیپ کې خښه کې نور اجتماعي علومو کې نو بد بختیز موږ دا ریواز موږ چې کتابخانو ته لاړو سری شون دي او کیسې دي او ملنګي دي ټول کتابونه
ګوره که ادبیات کوم تدریسي کتابونه راځل کې وړل کېږي دا زلفې او شونډې او دا شان وی ورته کېږي بلا اوریدن کې هم را سره پلی کرے بلے مہربانی وکي چوک لکه مزه آزادی رادیو دا مہربانی وکي
السلام علیکم انګه تورمان صاحب
وعلیکم السلام چوک لکه مزه ته
ټول مصرلای نه کښ پکې لګینا
پسرلای سه مہربانی وکي د موضوع په اړه نظر غواړو او یا هم څه پوښتنه لرئ
زه خو والا یو پښتون لرم دی خور
بله مهربانی بله دوی اړیکه پرې شوه له بده مرغه پښتنه پات شوه خیر بیا ځلې که اړیکه روغه شوه بل اورېدونکی هم لرو بله مهربانی وکړئ ازادي راډیو ده ازادي راډیو ده مهربانی وکړئ ځوان فکر خبرو بله فکر کوم چې یو څه ستونزه به وي په دغو کې تلیفوني اړیکو کې دغه اورېدونکو چې دا یو اورېدونکي پوښتنه وکړه دا سعیدي صاحب تاسو ځواب کوي چې دی وایي چې دا زلفې او شونډې او دا شیان فکري دا مه راژباړئ وایي تدریسي کتابونه را وژباړئ او په ټوله کې به دا پوښتنه را ځواب کوي رښتیا هم چې څه ډول آثار باید راوژباړو څه ډول آثار ته ډېره اړتیا ده نن سبا
ډېره مننه که ستاسو فکر وي ما په خپلو لومړنیو خبرو کې دا مسله یو څه واضح کړه کچیری د ملګری هدف دا وی چې د زلف او شونډو ژباړل د شیری کتابونه وي نو په دې کې شک نشته چې که شیری کتابونه څوک راژباړي نو د جهاني صاحب په څیر خلک به یې راژباړي ځکه خپل شاعر دی مثلا د خیام سرونه د پښتو شعر په تال کې د روبایانې دي د خیام هغه راژباړلې ډېرې هنري ژباړلې دي یا مثلا کاروان صاحب کشباړي دا ځینې نور ملګري چې هغه دمدغه پای شاعران دي په همدې لیول کې شاعران دي نو هغه ته جواز دی خو په ټوله
کې نور ته جواز نشته
نه خو په ټوله کې که نور دوستان کشباړي هغه لږ تر لږه باید هغه هنر درک کړی شي په خپله بیا دې کشباړي زه د دې خبر سره موافق یم که چیرې هنر درک نه کړی شي نو هغه زلفې او شونډې هغه ډېر بدرنګي انځوره چې بیا باسي نه وي دویمه مسله چیرته ده لکه تاسو مرته دوست یادونه وکړه چې هغه د ادبیاتو د تیوریو کتابونه دي ګوري تیوری چې کله زیږي مثلا په نورې ټولنې کې یا په افغانستان کې یو شی زه واضح کول غواړم چې موږ دوه بحث لرو په ادبیاتو کې یو ګرامر دی او یو ادبیات دی ګرامر کې دوه جمع دوه مساوي په څلور دي هغه به په افغانستان کې مې په امریکې کې به مې په ټولې نړۍ کې به مې خو په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي هیڅ کړي کله به درې شي کله به دوه پنځوس شي ځکه دا د احساساتو خبره ده د تخیل خبره ده د پس منظر خبره ده او د خپل شخص پورې تړلې مسله ده بل د یوې ټولنې ادبیات که ته غواړې که نه غواړې بلې ټولنې ته د ځي مثلا موږ د ماکسیم ګورکي ناول لوست دی مثلا موږ د چوخوف کیسې لوستې دي مثلا د تولستوی جګړه او سوله کتاب یا دې ته ورته ډېر مشهور کتابونه ناولونه دي رومانونه دي لنډې کیسې دي او داسې نور او په همدې شکل د ادبیاتو نوې پنځونې چې دي مثلا تاسو په لنډکۍ کیسه کې تاسو اوس یو څه ګورئ یا دا لنډکي شعرونه تاسو ګورئ یا هایکو ده چې دلته بڼه بدله کړې یا دا ټول شپاړس یا اوولس ژانر چې پښتو ادب ته نثري راغلي دي دا ټول په شکل د اشکال لومړي سر کې ژباړې وي وروسته ځان پښتو کړی دی او هغه خپل اوج ته رسېدلی دي کله چې ستا او په همدې شکل نظمي ژانرونه هم دي چې تا ته راغلي په لومړي سر کې په ډېر تکلیف سره راغلي هغه نه پکې خوند شته نه پکې هنر شته خو د وخت په تېرېدو سره کله چې پښتو شوي دي خپل ځای پیدا کړی پښتانه لیکوالو هغه سټیج پېژندلی دی چې کوم دی او څنګه ور ورسېږي دا یو مسله دویمه مسله دلته ډېره دا وشوه چې مثلا کمې ژباړې باید وشي او کمې ژباړې باید ونشي صحیح ده چې زمونږ یو ملګری به مثلا محصل وي هغې ته به تدریسي کتابونه ډېر مهم ښکاري یو بل څوک څېړونکی دی هغې ته د څېړنې په برخه کې ډېر مهم کتابونه ښکاري یو بل څوک د ماشوم د ادب دپاره کار کوي دا اوس موږ په پښتو ادبیاتو کې تاسو مخامخ ناسو سئ چې تاسو یو څو کتاب د ماشوم د ادب دپاره کړي غیر د هغې په دې وروستیو کې مثلا د کابل پانتون استاد مرهون صاحب یو څه کتابونه لیکلي. نور تاسو ماته وخایي چې د پښتو د پښتنو ماشومان لپاره موږ په ادبیاتو کې څه لرو؟ آیا انځوریز یا مثلا ډاکټر صاحب زغم خو د ګوتو په شمار کسان دي، خو برعکس تاسو راواخلئ د یو بلې ټولنې د ماشوم د ادبیاتو سره یې پرتله کوي. همدغسې د لویانو ادبیات راواخلئ، همدغسې په نورو برخو کې. مثلا مخکې یو ملګري ویل ښه صحیح ده د تدریس دپاره به یو کتاب ژباړل کېږي، خو یو ډاکټر دی په ټوله معنا په انګلیسي نه پوهېږي، انجینر دی په ټوله معنا په انګلیسي نه پوهېږي، خو ډېر معتبر کتابونه په انګلیسي، په اردو، په دري یا په نورو ژبو شته، هغه به نه راژباړل کېږي. نو بیا هم زه وایم چې ارزښتونه دي درک شي، او ارزښتونه هله پیژندل کیږي چې کله د مسلک خلک خپل مسلک ته په ټوله معنا مسلکی او علمی توجه کې پاملرنه ورته وکړي، او د هغې نه وروسته هغوی خپله تشخیص وشي. یو مسله. بله مسله چې له بده مرغه ما تر کوم ځای درکه کړې ده، هغه دا ده چې زمونږ ډاکټرانو، زمونږ انجینرانو، زمونږ د حقوقو متخصصینو اکثریت لومړنۍ تجربې په ادبیاتو باندې کړي. یا دا اوس هم تاسو ادبیاتو، زه یو ژوندی مثال درته وایم. په ننګرهار پوهنتون کې یو استاد و، هجرت الله اختیار نومیږي، یو ډیر مستعد ځوان دی، دی د حقوقو نه فارغ دی، اوس په هماغه حقوق کې استاد هم دی. د لومړنۍ تجربې چې شروع کړي ټولې په ادبیاتو کې شروع کړي، او ډېرې ښې ښې تجربې دي. کله ارواپوهنې ته تللی، کله بیرته ادبیات ته راغلی، خو په همدې محور کې چورلی. یو وخت کې ماته یو کتاب راکړ، ډیر معتبر کتابونه، مثلا تاسو شاهدان اوسئ چې یو کتاب ژباړلی چې پښتون کان په اردو کې او پښتانه څوک دي، د پریشان خټک، او دا هغه کتاب دی چې د پښتو ادبیاتو په ماسترۍ کې تدریسیږي. یعنی ډیر معتبر کتاب دی.
اوس سیدی صاحب په بخښنې سره، تاسو ته یوه ستونزه ګڼې او کوم ملاتړ یې کوئ؟
نه، زه یې ملاتړ هم کوم او ستونزه یې ګڼم. ستونزه یې کوم ځای کې ده، ملاتړ یې کوم ځای کې. مثلا دی په ادبیاتو ډیر وارد سړی دی، ډیر پېښه پوهېږي، خو همدومره په خپل مسلک هم وارد دی. خو برعکس ستونزه یې کوم ځای کې ده، د ده د مسلک هغه مبتدی کسان یا په مسلک کې ورککړ شوي کسان تر اوسه پورې یو مقاله په خپله ژبه نه لري. ده ماته ډیره ښه پنځونه کړې، ماته ډیره ښه ژباړه کړې، ماته ډیر ښه شیان وړاندې کړې. په داسې حال کې چې کېدی شي زه د دې په څېر یو بل ادیب ولرم، هغه هم دا تشه ډکه کړی شي، خو زه د حقوقو یو تخصصي کتاب نشم ژباړلی. دغه زمونږ ژباړې چې ډېر ځله د ستونزو نه ډکې دي، یوازینۍ ستونزه یې همدا ده چې موږ په تخصصي اصطلاحاتو نه پوهېږو، خو جبران یو شی په چا ژباړو. مثلا وایو ته په تاریخ ډېر ښه پوهېږي، خو ته ماته دا د تاریخ کتاب وژباړه، نو خو زه خو به یې وژباړم په دواړو سترګو، خو زما خو مسلک ادبیات دي. یا مثلا ته د طب په برخه کې به زه ځینې شیان وژباړم، خو هغه په طبي اصطلاحاتو هغه ډاکټر ښه پوهېږي. مثلا زه د ژبپوهنې په اصطلاحاتو ډېر ښه پوهېږم، خو زه بیا همدغسې د طب په اصطلاحاتو نه پوهېږم. او دا به بیا داسې معنا ولري لکه ماشیني ژباړه. تاسو ګوګل ته یو څه ورواچوئ، یو څه درته ژباړي، خو نه به پې خپله پوهېږي، نه به پې ګوګل پوهېږي. زه درته یو ډېره جالبه خاطره وایم. یو وخت ما په دې پارلمان کې کار کوو، اول ته موږ د ژباړو په برخه کې کار کوو. موږ ته د افغانستان د علومو اکاډمۍ قانون راغی، اول ته دا نامزد او مثلا د محقق لپاره چې په فارسي کې ورته محقق وایي، موږ څېړندوی نامزد، څېړندوی دی، نامزد څېړنوال دی، نامزد څېړنیار دی، دغه قصې وي. یو څوک راسره و، دا د روانشناسۍ نه فارغ و، خدای په دغه نه پوهېد په ادبیاتو. نو یو ځل یې راته وویل چې سید صاحب دا نامزد څنګه وژباړم. ما ورته ټوکه وکړه، ملکوش د شوی وژباړه. ده نو بیا لیکلي و چې کوژده شوی څېړنوال او کوژده شوی څېړندوی، او دا متن لاړو. موږ دغسې کوژده شوي شیان لرو. یا مثلا هغه کوم کسان چې کاندیدان دي، هغوی ته به م بیا نامزد کوژده شوی رئیس جمهور وایو. داسې
یو څه اورېدلی سیدي صاحب چې په یو چا تخمې کوکنار، چې د کوکنارو تخم دی،
بالکل
کوکنارو هګۍ ژباړلې،
بالکل. یعنی ډېر دغسې ګورې. زه د کله کله خبرونو ته متوجه شم، هلته په ګورې. یو خو دا ځینې واحدونه دي چې هغه په دري کې شته، په پښتو کې نشته. مثلا موږ وایو یک نفر شتر په دري کې، خو په پښتو کې خو یې نشي ویلی چې یو کسوخ، ځکه دلته بیخي معنی بدله شوه. یا مثلا لبې دریا، دا د حبیبي صاحب یو ډېره ښه خاطره ده. یو څوک راغلی و، نوم یې نه اخلم، هغه استاد ته په ټول احترام، بهر نه راغلی، غوښتلی چې د بشري علومو پوهنځي کې، چې هغه وخت کې ادبیات جمع ده نور مربوطه پوهنځي، دلته استاد شي. حبیبي صاحب ورته ویلي و چې د فرهاد دریا یو سندره ده چې لیلا لخته ده، لخته د چندرنو، دا راته وژباړه. ده ورته همداسې زمري جرأت کړی، ویل لیلا شاخچاس، شاخچې چندنس. نو بیا به دا غسی او ژباړه کړی او دا ژباړه چې ولست لاړه غ بیا بدبختی دا چې ستا ولس پاغه حالت کې نه دی چې هرڅه درکړی شي هغه به پزان باندې شک کوي چې ولاز ډیر به استعداد سره زه یو شای نشم زده کولای نو د دې لپاره چې ولس د دې حالت نه روباسه یا مثلا مونږ وایو چې په هرات کې په هرات کې 15 جمعهتونه یې مار شوی په دری کې وایي چې 5 محراب مسجد یې مار شو مونږ په پښتو کې ژباړو چې په هرات کې د 15 جمعهتونو محرابونه جوړ شو استاذ ورته فکر وکړي چې خبره چیرته یا مونږ لیکو چې درې حلقې څاګانې وکیندل شوې په پښتو کې خو درې حلقې نشته ولې وایي درې حلقې درې څاګانې وکیندل شوې نو ځکه چې مسلکي سړی نه وي هغه په دغه نزاکتونو نه پوهېږي او چې کله په دې نزاکت پوه نه شي نه یوازې چې هغه ژباړه غلطه کوي بلکې د خلکو اسهان مخشوشي
ډېره ډېره مننه سیدي صاحب کریم تور صاحب مخکې مینا جان ورته اشاره وکړه چې داسې هم پېښ شوي ما هم دا اورېدلي چې مثلا یو کتاب د څو کسانو لخوا په همزمان ژباړل شوی دی فکر کوئ چې دا ستونزه ده او که نه ده مثلا ځینې کسان وایي نظر یې په دې اړه دا دی چې که یو کس څو کتاب ژباړي که څو کس یو کتاب ژباړي دا ښېګڼې په دې کې د هغوی وایي چې د هغه وړتیاوې ثابتېږي مثلا چې څوک ښه ژباړونکی دی که نه ولې یو مهم موضوع چې مینا جان اشاره وکړه هغه دا چې کېدای شي هغه یو کس زر چاپ دغه کړي خلاص کې هغه چاپ شي ولې بل کس مثلا چې نیمه ژباړه وي هغه به هماغسې پاتې کېږي په ټوله کې اول دا خو چې دا ستونزه ده که نه ده او بله دا چې که ستونزه ده مثلا څه ډول حل لاره ورته موندلی شو دې موضوع ته
مننه تورمان صاحب زما په نظر دا یو ډول ستونزه ده مثلا زم کتاب ژباړم تم ژباړې خو تا په امکان لري زمانه ډېر زحمت ایستلی وي او زه ستانه مخکې خلاصوم زما هغه چاپېږي ستا زحمت بې ځایه ځي یا ته نه غواړې چې چاپې کې هماغه زحمت دی سین وړي نو دا یو ډول ستونزه ده خیر د هر چا د ژباړې او د لیکلو طرز فرق کوي خو د کتابونو هغه میسج او د کتابونو پیغام یو وي مثلا که زه غواړم چې یو کتاب ولولم که یو کس ژباړلی د دوی مغن د دوی ژباړل شوی د دې لپاره نه ګورم چې د څنګه ژباړلی د ژبه خوښه ده ځکه چې ماته هغه میسج مهم دی زه د میسج دپاره ګورم دا یو ډول مشکل دی اوس یې د حل لاره څه ده زه چې تر څو څومره پرې ما فکر کړی دی او څومره پرې ذهن رسیدلی دی د حل لاره دا ده چې یو داسې مرکز جوړ شي مثلا که اطلاعات و کلتور وزارت کم ریاست یا کم برخه دې ته ځانګړې کوي یا د علوم اکیډمي په مختلف ولایتونو کې برخې پرانیزي چې که څوک دا نوموتی کسان وي پار ولایت کې ژباړونکي وي که نوموتی نه وي چې راځي او کتاب که ژباړي چې ثبت یې کړي که داسې یو قانون وضع شي چې که زه یو کتاب ژباړم چې زه ثبت کوم چې بله ورځ استاد سعیدي راځي چې هغه تیار ثبت وي چې دی په خپله خواري ونه کړي خپل وخت په ځای نه کړي نو دی په ځای دې بل یو کتاب وژباړي زما په نظر که دغسې یو میکانیزم رامنځته شي دا د دې دپاره یو ډول حل لاره کېدلی شي نور بیا وروسته داسې هم کېږي چې یو څوک د خپل ادرسه که چېرته د کتابونو لوستل دلته ډېر زیات عام شي چې د نورو دنیا غوندې چې یو لیکوال په یو کتاب میلیونر کېږي یا یو ژباړونکی په یو کتاب باندې داسې مشهورېږي چې تر پیړۍ وی نوم وي ویلیام ویلر په نامه یو انګریزي ژباړونکی دی د اسپانوي نه هغه یو کتاب ژباړلی دی په 1903 کې خو تر اوسه یې نوم روښانه دی نو که دغسې سټیج ته زموږ ټولنه رسیږي بیا دا مشکل په خپله ورو ورو حلېږي مثلا که زه وایم چې زه دا کتاب ژباړم ټولو خلکو به زما خبره اورېدلي زه د رسنیو د خوانې وایم یا د خپل د خواله رسنیو د طرف شخصي شریکومه نو خلکو به دا خلکو ته به دا خبره رسېدلي اوس مهال زما په نظر که داسې یو کار اطلاعات و کلتور وزارت وکړي یا د علوم اکیډمي وکړي چې که څوک کتاب ژباړي چې هغه دوی سره ثبت کړي چې بیا پې بل څوک دا خواري ونه کړي او وخت په ځای نه کړي چې یو کتاب دوه ژباړل شي زه مطمئن یم چې خلک اوس مهال د یو مفهوم دوه کتابه نه لولي نو د دې د یو ډول حل لارې دپاره زه تاته دا تجویز کوم چې که څوک کتابونه ثبت کړي وزارت او یا علوم اکاډمۍ سره نه دا یو ډول
ډیره ډیره مننه کریم زوی صاحب. مینه جانې جنو یا ښځو په ټوله کې د ادبیاتو بیلابیل ژانرونه پاللي دي، ولې په یو شمېر ژانرونو کې د دوی سره چا پنځونې کړي دي ستونزو سره مخ شوي دي. مثلا که شعر لیکلی دی دوستي دا ټاپه پیدا کېدلی شي، والله دا مینه شوی ده صاحب د په افغانستان غوندې دودیزه او کلتوري ټولنه کې. که نه آیا فکر که نه کوئ چې ژباړه تر ټولو هغه سنگینه برخه ده د افغان نجونو ښځو لپاره؟ چې زه فکر کوم دې برخه کې هم ښه کار کولی شي، هم خلاص مټ کار کولی شي. فکر نه کوئ چې دې برخه ته ډېره توجه پکار ده؟
بالکل تورمن صاحب، دا برخه ډېره مهمه برخه هم ده د ښځو لپاره. په تیره د افغان ښځو یا نجونو لپاره د نظم برخه ډیره مهمه برخه ده، ځکه دوی هغه خپل احساسات لکه څنګه چې نارینه کولای شي چې وی ښې ښځې نشي کولای، نو د دوی لپاره د نظم برخه ډیره مهمه او اړینه برخه ده د دوی د روان لپاره، د دوی د احساساتو لپاره. خو تر دې ډیره زیاته مهمه او دا چې تاسو یادونه وکړه چې سنگینه برخه ده، د ژباړې برخه ده. خو تر ډیره هغه
مېرمنې چې اوس په دې خدای مکتورن نشو چې نجونې د شعر ویلو نه رامنې کوي،
نه نه هیله کوم. نو د شعر ژباړه هم تر ډیره ځینې نجونو کړې ده او په نثر کې هم ژباړې کړې دي، خو د شعر ژباړه یو څه ستونزمنه داسې ده چې په هغې کې د کلماتو او د غږونو اوبدل او د هغې هماغسې شکل کوم انځورونه چې شاعر رامنځته کړي دي هغوی لیږدول او یا هم د پیغام لیک دی، یو څه ستونزمن ده چې په دې برخه کې منلی صاحب وایي چې ژباړه د شعر ژباړه لیونتوب دی. نو دا لیونتوب که څه هم لیونتوب یې بولي، خو یو څه نجونو په دې برخه کې هم کار کړی
او
او د نثر په برخه کې اکثر هغه نثرونه ژباړلي چې هغه د روان شناسۍ په برخه کې دي، ځکه دوی اکثر هغه څه راژباړي چې دوی ورباندې لاسبري. نو د روان شناسۍ برخه د ادبیاتو سره یو څه اړخ لګوي، نو په دې برخه کې د روان شناسۍ برخه کې کتابونه ژباړلي دي، ژباړې لري. خو زه فکر کوم چې نجونې هغه پوهه چې باید ولري هغه اوس لري، لکه پخوا غوندې اوس نه ده چې دوی په ژبه پوه نه شي یا هغه نور علومو باندې ونه پوهېږي. هغه پوهه لري، کولی شي چې دوی کتابونه راوژباړي. تر ډېره زموږ په ژبه کې د اردو ژبې ژباړې شوي دي او یا هم د هغو لیکوالانو ژباړې شوي دي چې هغه ډېره مهمه نه ګڼل کېږي. فقط ورته ویلی شو چې یو اثر یې وژباړو، حساب دومره نه پرې کېږي. زه فکر کوم که داسې اثر راوژباړي چې په هغې باندې حساب وشي، یعنی یو څه ټولنې ته ورکړي، دا به ډېر مهم وي تر دې چې مثلا لس کتابه وژباړي، یو کتاب دې وژباړي مګر ګټور کتاب دې وژباړي. د جول ورن آثار چې په فرانسوي لیکوال ده، ډېر مهم کتابونه دي. د چې کله هغه کتابونه ولیکل، یو پیړۍ وروسته د هغې ټولنې پوهانو په دې وتوانېدل چې د ده د هغې فکرونو او لیکوالۍ نه، یعنی هغه څه چې د خیالي یا علمي لیکلي وو، د هغې نه استفاده وکړي، بیړۍ جوړې کړي، سپوږمکۍ ته وخیژي، په دې برخه کې ورنه کومک واخلي. زه فکر کوم که د داسې لیکوالانو ژباړې وشي، آثار یې راوژباړل شي، یو څه به ژبې ته ورکړي او یو څه به خلکو ته، ټولنې ته فکر ورکړي او د فکر په رغولو کې، په تازه کولو کې. او دا چې غربي نړۍ که موږ وغواړو که نه، که ووایو که نه، پرمختللې نړۍ ده، نو د هغوی فکرونه که چیرې موږ راواخلو، ژبې ته یې راوژباړو، واقعا چې د ټولنې په افکارو کې به بدلون راشي.
ډېره ډېره مننه مینا جانې. بیا هم ورزو اورېدونکو ته، اورېدونکو اړیکې هم راخلو، وګورو چې دوی څه پوښتنې او څه غوښتنې لري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته. بله اورم اورم، مهرباني وکړئ خپل ځان راوپېژنئ. بله
عبدالمحسن یم، د نورستان
ولایت. مهرباني وکړئ. بله مهرباني، تاسو د موږ سره. بله بل اوریدونکي راخلو، د دغه ورور اړیکه پرې شوله موږ سره. بله مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
ترنوستم سلامونه او احترامات مو منه.
وعلیکم السلام، څوک له کومه ځایه؟
فضل هادي، وردک.
وردک سي مهرباني، د موضوع په اړه تاسو نظر مخلو.
ترنو ملمنو ته سلامونه ورو ته کومه
څنګه اوبخه ساس غگ بیخی داس کارتونی غند شما وانه وریدو که یزری بیا او وای د خپل بختنه بیا تکرار کی
ترمون سبو
وستا کڑکی تلک زان نه نږدې کړه سر کڑکی نو وسا د دې غږ سم راځي
او
وستا ایشو وینځل وسیو څه ایشو
نو مو به سوي ترمون سب کی دا څنګه کولای شو دی وو د بل جپ ته احترام ودی رو ته ځل سره کړه چې تاسو وی کا پښتون وی پښتو به نه یو څو انکو چې می تو چې سره یو پلان کې په خونه کې سره هغه مقابل کې وته باندې سي دا هغه دوه ورکې وی وی می دا یو لپی دا ما ته په یوه کې مثال
تقریریش باڑ کے بولا کہ ہم لرو دا ہم رواخلو بھلے میرے بانی اوکے بھلے
السلام علیکم فرمان صاحب نبی اللہ زبلین دا وخل غزین پڑی
زبلین صاحب میرے بانی اوکے دا موضوع پاڑ ساسی نظر او یا کچھ پختن لرے
میرے زیات مننه کوم ملمنو محترمین ته هم سلامونه وایم او تر څنګ دې دا پښتنه کوم چې نو کوم هر یو ته پښتنه راځي همغه په لاغنه پښتنه ده چې نننی شرایط چې په افغانستان کې قرار لري و دې شرایط ته یعنی کلتور او عوامانه سره سم باید کوم بغښت کوم کتابونه باید ورته وځ بدل شي یعنی په کوم بغښت کې ورته ضرورت ته نه
جواب مہمان جواب وہی بھلے بلا اردن کے ہم اخلو بھلے مہربانی اوکے بھلے مہربانی چوک لکھا مزہ جلال زی لغزنی جلال زی سے مہربانی
ما پښتنه ملمنو چې داسې داسې اوس موږ چې په دې جیل نور کتابونه د خلکو راځبالو یا نور مملکت تر دې چې موږ کنټور د خلکو کنټور پارک سره کوي که خپل مو یو کتاب جوړ کو او د وطن له حالاتو سره له دې سره آیا دا به موقت نه وي خلکو ته به ګټور نه وي که دا لیکوالان یا شاعران په دې باندې دا وخت مصرف کړي دا به ګټور نه وي
صحیح ان شاء اللہ مہربانی بھلے آزادی ریڈیو وعلیکم السلام نور اللہ جین مہربانی نظر لری پختن لری درنو مل منونا بھلے نور اللہ جان یہ واضح جان رہا پیشن رو بہر حال قدر مند ہوتی ان کو بیا ہم رازو ساس رپختن و زواف تا دا وردک سے پختن و خاغل سیدی دا تقریری جبارا و تقریبا یو بلتا جبارا دا غز مخی دیمان دا زواف تا سوار کئی زبا یو توکا داولی و کبی واقعی کی توکا من دا ولایتون یو سوک راغلی و کابل کی خبری دریج باندې دومره بلدیت نه لرون دی پلار باندې ولاړو کم څوک تیرې دو او ورته وی دی چې پښو کنه نو د سړي ورته وی دی وروره د اوګینې کلک نیولې که پښو چیرې خبره وي تم پښو زم پښو او که چیرته بد خبره وي پلار دم پښو نیکه دم پښو ټول کام دم پښو نو خبره ده چې دغه موضوع یو څه دغه ترګرځي کوس تقریری باڑا مثلا چې بل سره خبرې کوو کنه دی برخه کې مثلا وردک سی به چې یو بل شه به احترام او دمو سو سید سی په دې باندې استاسي واخ
دا پښتو ټولنې یو ډیر مشهور مقوله ده د الحضرت ظاهر شاه میرمن پښتو ټولنې هغه وخت رښتین صاحب مشهور رښتین صاحب دفتر ته ټلیفون کړی رښتین صاحب نو ماوین یو څوک نو میاو تخلص میاو نو هغه پښتنه کړی چې رښتین صاحب چیرته ده او ته څوک احترام ولرو دا بدشباړې مسله مې هو تر ډېره دا ټولنیزه مسله ده زه خپل تجربه درته يم زه په دې زینو پانتونونو کې تدریس هم کوم زه چې کلال تلاړ شم د محصلین ز عقل قانې کوم چې باید پښتو ژبه زده کی ډیر د سی محصلین وې زه پویګم چې هغه فکر ستونزه لري یا سیاسي ستونزه لري یا یو مشکل لري پویګم چې پښتو نه وای یو ورځ دوه چې ورسره تیرې کوم قانې کوم ما ته وې چې استاد په پښتو نه پویګم ورته هم څونه وخت کیږي چې په افغانستان کې ژوند کوي لس کاله پنځه لس شل کاله اکثر خپل می داوی چې استاد په خارج کې ودایو کال کیږي چې راغلی خو چې یو کال کیږي یو کال درې سو شپېته ورځې ده په دې درې سو شپېته ورځو کې ته هر ورځ د پښتو رسنۍ د پښتو خبریال د پښتو دکاندار د پښتون ډرایور د پښتون صنفي د دې ټولو سره مخ شوی او برعکس پښتانه هم په همدې شکل چې هر ورځ ته دومره زده کړې چې ستړی مشې نو درې سو شپېته یا پنځه شپېته ورځې وروسته ته تقریبا نیمه پښتو زده کوې نو کله چې فکر نه قانع کړم تاسو باور کوئ چې ما ته بیا تر پښتون محصل هم دغه غیر پښتون ډېره مینه راکوي په صنف کې ځکه هغه ته زه وایم چې دا ژبه چې دا چاړه نه ده چې یو د بل په خېټه به یې منډو دا ژبه د افهام او تفهیم د پوهولو او راپوهېدلو وسیله ده زه ول راپوهولو وسیله نه وایم راپوهېدلو وسیله ده خدا را پوهیدل په ډیر خشن حالت کې کیږي او په ډیر مینناک اندازم کیږي او زم دا د خشن حالت بس ته نور هم د ټولنه پم دی باندې در په در کړ راځي چې لګ مینې ته مخ کو او پم دی شکل زده کیږي نو که هر کله ته د یو چا او دا په دینی مسایلو کې ځکه کله به د پیغمبرانو مونږ چې تاریخ لولو او ژوند په اړه کې لولو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به خدای ول چې تاسو د نورو دروغجنو خدایانو ته توهین یا سپکاوی م کوي چې تاسو حقیقي خدای ته سپکاوی و نشي تاسو د بل چا ژبې ته د بل چا فرهنګ ته سپکاوی م کوي تاسو ژبې ته تبنه کیږي البته دا خو په افغانستان کې یو تر ټولو مهم باس دا دی چې دلته په دوه تجربې ډېرې ښې بریالۍ شوې دي چې یو په ژبې باندې تجارت او یو په اسلام باندې تر دا اوسه دا تجارت روان دی او ډېر ښه کامیاب هم دی او د دې نه به وروسته هم زه مطمئن یم چې همدا زموږ د ضعف نقطه وي خو که موږ چیرې د ولس په توګه ژوند کوو موږ ته په کار نه دی چې دومره سیاسي شو چې یو چا سره حساسیت وښیو او تورمان صاحب تر ټولو مهم باز دا دی چې موږ کله د ژبې سره حساسیت پیدا کړو موږ نه علمیت بیا کډه کوي ته یو څوک نه لري چې ستا په ژبه باندې لیکل وکړی شي یا لږ تر لږه هغه په انګریزي ژبه یا په نورو ژبو نه پوهېږي چې تا ته نوي شیان راوژباړي د ایراني سره هم دښمني ده د اردو سره هم دښمني ده ښه نو کوي څه او تاسو په دې پوهېږئ چې ایرانیان په نړۍ کې چې کوم معتبر کتاب چاپ شي یوه اونۍ وروسته هغه فارسي کړی وي سره د دې چې هغه به ماشیني وي مثلا اردو ژبو ان همدغه شکل او دا دوه زموږ ګاونډۍ ژبې دي موږ ډېر زر زده کولی شو ځکه د ژبپوهنې د جوړښتونو له مخې دا زموږ خویندې ژبې دي او د خور ژبې ځانګړنه موږ ډېر زر زده کولی شو نو زه فکر کوم دغه ملګري به خپل ځواب اغوستی زابلي صاحب د کتابونو په باره کې وینا وکړه زه نه پوهېږم چې هغه پوښتنه هم زه ځواب کوم که نور ملګري ځواب وي
کریم زوی صاحب مهرباني د کتابونو برخه کې زابلي صاحب چې کوم پوښتنه مطرح کړه
نبیلا زابلي ورور چې لغزنی نه اړ کني ولو دوی ویل چې په کوم بخش کې ژباړې ته ضرورت ده زه دوی ته یو خبره ده کوم چې د ژبې درې سټیج وي اول سټیج دا ده چې نوې پیژندل شوی دویم سټیج د علمیت دور ته د علمیت لیول ته ور داخليدل دي او دریم سټیج به اقتصادیت ته چې په ژبه کې پیسې پیدا کیږي زموږ اساسي پښتو دا او کډری دا په دغه لومړني سټیج کې ده چې نو خاصه علمی ده او اقتصادیت خو به خینه لري نو په دې دور کې د ټیټ لیول نه د علمیت ساتي تجګیدلو لپاره ته هر ډول ژباړي ته ضرورت لري څوک چې په کم مسلک کې دی هغه د پامغه مسلک کې ژباړه وکړي موږ هم ادبیاتو کې ژباړي ته ضرورت لرو هم په طب کې هم په انجینرۍ کې هم په اقتصاد کې او هم په نورو علومو کې ژباړو ته ضرورت لرو او دا یوازې نه ده چې غټ غټ کتابونه دې وژباړل شي لنډ مقالې چالي کلی وي لنډ تحقیقاتي راپورونه چالي کلی وي لنډ معلوماتي متنونه چالي کلی وي هغه د ټولو وژباړل شي او کم چې مسلکي دغه مسلکیت دی پکې وساتل شي حفظ دي شي کم چې د کم بخش برخې مسلکي دی هغه دی وژباړي دا شو دا مسله چې په کوم لکه په کومه برخه کې وژباړي وکړو بیا چې دا علمیت ته لاړ شي تورمان صاحب د علمیت ځانګړنه دا ده چې نور خلق بیا د احساسوي چې ستاسو به یاد کی چې ستاسو به کله یاد وي دا د اقتصادیت د دور یو پیلامه ده یو سٹارټ دی کنه یو شروعی د اقتصادي د دور چې ستاسو په ژبه کې ستاسو ژبه اقتصاد قوي کیږي او ستاسو په ژبه کې پیسې پیدا کیږي. دا ډېر وخت نیسي خو دا ډېر زیات مهم دور دی. مثلا نن سبا انګریزي د اقتصاد ژبه ده، انګریزي د زده وی دغه کس نه ته امکان لري په بازار کې ډېر ارزښت لري چې دا غنه وزده. چینایي همداسې ورور مخکې کېږي، هندي همداسې ورور مخکې کېږي، خو د هغې نه مخکې اول باید د علمیت سټیج ته ورسیږي. نو د دې دپاره چې د علمیت سټیج ته ورسیږو، موږ په هره برخه کې لنډو او اوږدو لیکنو او کتابونو وړو غټو کتابونو ژباړې ته ضرورت لرو، او دا باید وژباړل شي د دې دپاره چې هغه علمیت ورسیږي.
ډېره ډېره مننه کریم زو صاحب. مینا جانې جلالزی صاحب له غزنی نه، دوی وویل چې ولې خپل نه لیکو چې مثلا نور ژباړو، ستاسې نظر په دې اړه څه؟
دقیقا د موضوع اصلا د ژباړې موضوع وه، ځکه خو خبرې په ژباړه روانې دي. نو کچیر پخپل دا توانایی ولری یو لیکوال، ما مخکې ورځو کې د منلی صاحب سره یادونه وکړه چې هغه زمونږ پښتانه یا هم پټوله کې افغانان چې په نورو ژبو پوهیږي، لکه په فرانسوي پوهیږي، په انګریزي پوهیږي، دوی زیاته زده کړې کوي، ډاکټورا راوړي مثلا، ماسترۍ کوي، یعنی په ژبه ښه پوهیږي. یعنی دوی ته معلومه ده چې زمونږ په ژبه کې کومې کمبودیانې دي. البته په تحصیلي برخه کې چې کوم علومو ته مونږ ډېر اړتیا لرو، که دوی په هره رشته کې زده کړې کوي، دوی ته ښه پته لګي چې په هغې بهرنۍ ژبه کې کوم کتابونه، کوم مواد شته، او په پښتو کې چې هیڅ هغه پښتانه استادان چې درس ورکوي هغوی لا نه دي ورنه خبر د هغو موضوعاتو نه. یعنی دا تشه باید دوی احساس کړي او دا درک ولري چې دوی باید په خپله دې ته وهڅېږي چې یو څه راوژباړي په هغه برخه کې، لکه مخکې استاد هم یادونه وکړه دې خبرې. نو که چیرې دوی په خپله دا احساس، دوی بیا ماته وویل چې دا خو داسې ده چې ژباړه د ذوق کار دی. که چیرې دوی خپله دا ذوق ونه لري، یو څوک نه شي اړیستلی چې ته په زور ورته وایي چې ته به دغه ژباړې ځکه ته په دې پوهېږې. خو که چیرې دوی خپله د هغې احساس له مخې چې دوی د وطن دوستۍ یا هم د فرهنګ دوستۍ له مخې چې د خپل فرهنګ سره یې ولري، که دا ونه پالي، نو زه فکر نه کوم چې هیڅ نوي علوم به زموږ ژبې ته رانه شي. دوی به یوازې دې خپله به زده کوي او په دوی پورې به هغه علوم محدود پاتې کیږي. که چیرې دوی ډېر وتوانېږي بل چا ته انتقال کړي، کېدای شي دوی استاد واوسي یا خپلو محصلینو ته انتقال کړي. مګر که چیرې دوی ژباړه وکړي، یو داسې اثر ژباړي چې هغه واقعا دا احساسوي چې دا ډېر مهم اثر ده، نو ته فکر کوي چې دا به څومره وخت د ده دا خدمت په ژبه کې پاتې، څومره لوی خدمت به یې کړی. خو هیله ده چې هغه خلک چې یا هم هغه قدرونه چې په ژبو پوهیږي او دغه احساس که یو څه ورسره ډیر شي چې دوی وکولی شي په هغه څنګه کې کار وکړي، ژباړې وکړي، او دا د احساس له مخې وکړي، زه فکر کوم تر ټولو بریالۍ ژباړه به هم دوی وکړلی شي. تر دې چې هغه کتاب، خو که چیرې دوی وتوانېږي په خپله کتاب ولیکي، دا خو هغه خبره نور اله نور ده. او خبره بله د هغه خبره وه چې د پښتو د زده کړې یا هم د نورو ژبو د زده کړې برخه ده. دا ډیره مشهوره خبره ده چې که چیرې ته یو ژبه زده ولرې نو ته به یو نفر اوسې، که چیرې دوه ولرې ژبې زده ولرې دوه کسه به اوسې. نو همداسې تېره ورځو کې یو چا لیکلي وو چې یو ښوونکي صنف ته نن داخل شو، ورته وویل چې تاسې څوک په پښتو پوهیږئ، یو څوک نه پوهیږئ. تر نیمایی ډیر زده کوونکو لاس جګ کړی و چې په پښتو نه پوهیږو. استاد ورته ویلي چې دا کوم ویاړ نه ده تاسې په دې لاس پورتولو کې، زه کوم ویاړ نه ګورم چې تاسو وایئ چې ما نه ده زده. دا ماته تاسې داسې معلومیږي چې ښه سینګار مو کړی وي، ښه ښایسته جامې مو په ځان کړی وي، او ښه ښایسته ټیکري مو هم اغوستی وي، خو یو بوټ مو په پښه یې یو نه، او په لاره روان یې. دا داسې معنی لري چې تاسې په دری پوهیږئ، په پښتو باندې نه پوهیږئ، ډېر په ویاړ لاس جګوئ.
یا برخه
پښتو پوهیږي په دری نه پوهیږي، نو دا داسې معنی لري چې دوی خپل ټول سینګار ته، ټول نظافت ته ښه متوجه دي، خو دوی یو برخه د سینګار بیخي هیره کړې. دا په دې معنا ده چې او د ټولنې یو خبر دا ده چې دوی په ټولنه کې اکثر خلک هغې څه ته متوجه کیږي چې د هغه کس نیمګړتیا وي، تر دې چې هغې ته متوجه شي چې هغه کوم څه شی لري، تر هغې نه هغه نیمګړتیا او ته زر د انسان ورپام کیږي. نو ښه ده چې انسان د دې برخې نه خپل ځان ښه په ګڼه سنبال کړي.
ډېره مننه مینا جانې. د خبرونه ورسته شی بی دی او پینځل خیل رو د خبرونه پایتا او دبو ورکو استاد سید نظیم سیدی ته زکه مخک مینا جان د موضوع را وخصه چې د ژبار لپاره کې مرکز جوړ شي کریم زوی سم په دې تاکید وکړ چې تاسو په نظر باندې د دې مرکز جوړول څومره اړین دی او یا په دې برخه کې تر کومه دغه شتاستون زی حواله کی
ډیر مننه مخکې دا خبر او شو کوم په خپل لیکل وکړ ژباړې ته ضرورت وي کوم لیکل کو کنه کو ژباړې ته ضرورت شته من هیڅ کړین د ژباړې نه خلاصې نه لرم ما په لومړي سر کې ویل کتا سو غواړې چې ټولنه پر مختللې ټولنه شي د نړۍ د ټولو حالاتو باندې سنبال ټولنه وي نو بیا ژباړې کوي او دا یو اړتیا هم ده ځکه هر ورځ نوې پدیدې راوځي د نوې پدیدو لپاره به تاسو نمونه کوي کله تر لږه نمونه مو نه کړی شو تاسو باغ جنس معلوموي چې دا جنس مثلا موږ په پوهنه کې یو قاعده لرو چې ژبه په ټوله کې د څلورو برخو نه جوړه ده هغه یو برخه وي نیولوګیزم دی نیولوګیزم کې تر ټولو مهم ارزښت دا دی چې ته باید په لومړي سر کې د نوم په پښتو کې که په پښتو دې نه کړې شو په ما خپل حالت پات شو ته به جنسیت معلومه دي مثال په توګه یو وخت د جندر په نامه یو هسپټول وزارتونو کې یو مدیریت پیدا شوه دی دا جندر زاغه وخت کې اکاډمۍ کې مې چې موږ ته دا کلمه راولې ګل شو موږ د جنسیت په نامه وژباړل حسین بانو غزنفر د خزو چار وزیر او یو امریکایي مشاور لره لدارق لوي ول چې لږ توضیح ورکول غواړم نور تاسو خپل کار وکړي وی ول چې د جندر معنی جنسیت نه دی من د جندر معنا دا غوی په اصطلاح 50-50 ته وایو
برابری مساوات
مساوات نو که زه وایم چې جنسیت خو نارینه یا ښځه مګر هغه شی چې موږ وایو هغه نه رسیږي نو ځکه جندر په خپل حالت پات شو په دویم قدم کې په نیولوګیزم وظیفه ده چې دا کلمه اوس معلومه کی چې دا مذکر ده که مؤنث ځکه په پښتو کې دا ګردان نشته په دری کې نشته دا یو مسله رازم د ژباړې مسلې ته ژباړم چې ته کله کوي مثلا ما په پرون مجله کې یو کتاب د یو ملګري خبرو د صوفي نړۍ په نامه من دا کتاب نیم ژباړل شو ما او ژباړن دواړو فکر کوو چې صوفي ناری نه دی ځکه دا کردان چې دی دا د ناری نه دی خو د کتاب په نیمایي کې موږ متوجه شو صوفي ښځه ده نه ناری نه سره دې چې موږ مسلکي خلکو موږ نه تیروتنه کېدله نو د دغس یو بورد جوړېده اشد ضرورت ته اړتیا ده مثلا تاسو په یو وخت کې شاید وای چې د بلک واټر په نامه کتاب ساعت الله فطرت وژباړ مګر په لاند وخت وروسته بیا زبیر شفیقی بیا هم وژباړ ولی وژباړ خاتمه یې ستونزه و یا مثلا د گیتانجلی کتاب بینوا صاحب هم وژباړل او دغه هم وژباړل الفت صاحب هم وژباړل ولفت صاحب لومړی ژباړل روسته بینوا صاحب ژباړل مثلا دومره معتبر کسان تر همدغه تجربه زما په خپل ژباړه کې چې ما کله جمهوریت ژباړه ما جمهوریت تقریبا نیم ژباړل یو څوک تخصصي په ایران کې کړو د حقوقو نه فارغ وزه د سره کې نسم ملله شای ژباړل ما به چې متون ورته ویل خندل راته ویل چې ستا ژباړه صحیح ده خو څه چې دا کتاب وایي څه چې لیکوال وایي ته په هغه نه پوښوي یو کال زه د دې سړی سره ناسویم چې ما د الفاظ درکړي چې دای څه وایي بیا په درې کالو کې ما د جمهوریت وژباړه یعنی درې کاله ما د یو کتاب دپاره چې هغه لس ټوک او ما وژباړه مثلا ما د ایلیاد کله مې چې ژباړه یولس سوه مخه دی دا مې چې دوه سوه مخه وژباړه ما پسې ټولو ملایانو راواخیست ځکه هغې کې د لرغوني یونان افسانې دي قصې دي د زیوس دی مثلا د سین خدای ده د باد خدای دی د ښکلا الهي دي دغسې ټکرونه په دې ټولنه کې پیدا کیږي د ژباړې مرکز چې کله جوړ شي هغه به لومړی دا ټکرونو ته ټولې تسرې کرښې باسي او بیا به دې سرې کرښو ته د حل لارې پیدا شي عامه پوهاوی به په لاره شي دویمه مسله دا ده چې لږ تر لږه ځینې مسلکي کتابونه چې ژباړل کېږي ډلبندي کېږي به شي کم کتاب څوک یې وړتیا لري اوس زه په دې پوهېږم چې تورمان صاحب یو کتاب ښه ژباړلی شي خو زه یې نشم ژباړلی ولې هغه کتاب باید زه وژباړم ځکه زما انرژي مصرف شو د تورمان صاحب خو تورمان دې وژباړي دقیق دې وژباړي او ټولنې ته دې وړاندې کړي یا مثلا دغسې ماشیني ژباړې راځي ماشیني ژباړو دپاره د حل لارې باید پیدا شي نو په ټوله کې که خبره هم راټوله کړې وي د ژباړې مرکز نهایت اړتیا ده او که لنډی ووایم نو معنا به یې دا وي لکه تاسو چې یو ړانده ته همساور کړي وي
ډېره ډېره مننه سعیدي صاحب قدرمنه اورېدونکو د خپرونې وروستۍ شیبې دي ناچار یو چې له تاسو سره خدای پاماني وکړو خو په تلو تلو کې بیا هم ټولو ژباړونکو ته د ژباړې نړیواله ورځ مبارکي وایم او خپل درنو بلمنو هر یو وسط سید نظیم سیدی غلی مینا نظری او دغه شان خاغلی زبی الله کریم زوی څخه مننه چې د نن خبرونه کې را سره ول او دغه شان له تاسو درنو اوریدونکو هم چې تلیفون په کرخه سره یو ځای شوی او خپل نظرونه سره شریک کړل ډیره ډیره مننه خوونه ولرای خېچري.